السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو د ازادۍ اوریدونکو او د ورکوښو ځانه پروګرام یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په موکړې د دې ساعت خبرونو ته د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د موټر په وسیله د بریدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکوونکی وو او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 10 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 3 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متره پورې واوره وګورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 15 تر 50 ملي متره پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼه کې راغلي چې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی وو. بلورتا سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پراته لیدل چې د اعدام نیټه مشخصه کړي. وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پرېس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 118 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرېس خبری آژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون 4 شنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اور لوبې له کبله رامنځته شوي وي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې دایمي اوربان ته لاره هواره شي. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ سرسلو ډیر کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 2:30 بجې پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهیل چې د ژمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لیا ده مباسي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګیته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا، یو گنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، واران ټکرونه همګای وخت کېږي، نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج ته راځي. هغه تنګي ته چاړه ولې د هغه وروره یو گنج په تنګي کې د چندان هېڅوک لا نه ورځي تنګي ته، هغه د وطنه ډېر لېر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښي ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګرده د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر ته تکته را خوشی کړوي. دوی د جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګرده د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر ته تک تنه را خوشی کړوي. دوی د جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم وروره، ټولو ازادي رادو اوریدم کته وروره د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسېدم کیم تماس نیولی وروره. غاړې مې راړم چې دا کومه ناوې د کارکوونکي مې شکایت دغه دی وروره. د درکت ولسوالۍ وروره سړک راځي و مسازو ته یو وخت دوه خیری دي صاحب اووه متره سړک دی وروره. دا شل کال یې مشکل حال ولو نن صاحب پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخسته دی وروره. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب، درخت را وښو لږه دیوالونو سپاس والله. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري، او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اوریدل کیږي، او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل را سره کیږي. دا څه ظلم روان دی؟ دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسې سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي، ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. دا چې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی، یا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټران یا استادان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ښه نظر دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې دغه نرخونه د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شي نه راکښته کېږي، که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي،
مسلمانان سره کومکونه وکي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شم نه رسېږي نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پر زین وایم. تادی وک چې طالبان پر زړه دره موبه تیرې سي دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تصاوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی رادیو کارکونکو ته مدغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق بیرته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ ځینې غواړي. هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کار کوونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د ترافیک کیږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوی دی او ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسونه ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه و د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشلونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده. د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سوشلون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مزه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادۍ رادیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 200 متره سمسیولان ور اچولې. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلین لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما ږغ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډېر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو اورېدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادی. دا په ډېر مشکلات جوړ کړي، د تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ ازادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه ورته یو مسلمانه ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیا د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو را نیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د چاپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري را سره وکړله، وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې را نیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلي اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونۍ کې هیله خیر. عمران وی سلیم له خوست ولایت څخه د زده رادیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسوالۍ کې د سیستم زیاته ده، د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل وسوالۍ ته جنځو او بل وسوالۍ کې بیا لاړ سوال ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نسره سوالی، ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی ته راسي. مثال بیرته موږ ځان نه سور تر سوالی ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هیلی. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په در ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹولو کارکونکو اور اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد اللہ سائل گومل وسالی اوسیدونکو یم. زارو خیرو دکلیم. او موږ خستون زه دغه د سیو کانټینیو شای کار نه کوي. باید سانټینیو شای راته منظور سیس او سړک مو بیخی اندازې زیات خراب. مسل مرزان شای پیش له درنځه کې بل وساره سره به پورې سیس موږ درې ګنټه مزل دغه خراب ایلار. نو اله منده د جست ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو آزادی رادیو ته پریښو. موږ هم در تخبار کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو زړه تراتیو همکاران ته نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو ځلې عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د پنځه اتیا کالو دی، دوه کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ یې ډېره پشیشانه ده او کورنۍ یې ډېره خوابدې ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالی د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریبا څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19، یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 19. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مرواله ده د پلان یا د الوهاب ده د نکنه مل احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د ایورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي. دوستو کریم چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم: 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالاتیف. او عبدالله چوو از ما ام سیم پیو دا دو دری کار کی چې شمیره راسخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو دا خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یابل څو د نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوري دی نو لطف دې وکي او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله من او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل 2 کاله مخکې وتلی د کوره او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې کو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 0 8 0 8 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووي او نن رمضان دی په کوم مزارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځن بیرته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ورکسو عزیزان او کارکونکو او دونکو څنګه چې ولس په خیر است تیار او شان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 3 کلو دی نو تقریبا د 10 کال کیږي دی د 3 کلو د 10 کلو پر شاوخوا دی تقریبا د 10 12 کال کیږي خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته ندرکه سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 سلام د 0 3 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې لږ چې جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو څو اجزانو لپاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0-0-2-8-0-2 شماره یو ځلې بیا وایم 0-0-2-8-0-2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مصالحو خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما روان دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راتووی چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلح شمېره ده تر بل پیسه شمېره باندې که زنګ راتووی که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که کاري راسره وکړي هغه شمېره پیسه شمېره ده 0-0-2-3-2-8
د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادۍ رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې مالې دلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلآباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه
توده او پیانی حال که ساره هم لری واره هم دلتا وریگی او جمعه هم لری او خصوصا پا پسرلی که ده دومی اشتو ده پاره بارانون لری چه اغیط زول ویل کیگی. او ده منطق پده که ده چه چون ده سپین غره پا سلسله که ده کل واقع ده اغل تا ونی زیادی ده زنگلون زیادی او اغیزه که بارانون لیر کیگی نو ده ده اغیط خچه ده متاثر ده دا دستی خوابره لری چه اغیط پا انگلیسی که سین دیلوم وایی او دا دول زمکه امدتن حاصل خیز زمکه بی دری فصله، چلو فصله، دو فصله دستی حاصلات که ای نزمون پا کلی که هر دول میواشته که تاس فکر وکه چه چمره میوی چه پا گرم و منطقو او سرو منطقو که کیی دادی مرکخیلو پا کلی که یادی مرکخیلو پا دغه ساحه که دا میوی تاسو پیدا کوله شه پوهنتون رخصت شو او مونده با چه جلبات اولارلو بیاد جلبات نبا خپل کلی تا مونده دی هوا تفاوت دستی معلومه دو لکه سره دی گرم و اوبو لاس چه پا یخ اوبو که کیگدی نو پتگی دول بانده آقا کلی پا ما بانده دیر گرانده نو پمدی خاطر بانده دی اغیی کلی پا چیره که زخبل حیواد احساسو.
بله تر چو کلنه پوری حال تا وی بیامو دی ابتدائی زدکرو نو روز تا نوری زدکری چیری وکری اتا بنده زدکرو پا خاطر با بلزای تطلیلی است.
بله زد تر پینزه کلنه پور تر پینزم سین پا پوری پا کلی که پاتی شو کلمه چه پینزن سنف تا کامیاب شو پلار می زستی پارچه کم مزار شریف تا او تا زمایه و اکا و سیده اغا و سه نو حال تا می پا نادرشایی خوانزی که دی خپل روش ساره یوزه چه زما و روش پا نیویارک جون که خوانه دیپلومات و دی اغا ساره می یوزه التا سپارچه یورالا اغا دریم سمفته او ما هم پینزم سمفته
یعنی خواست درس لفته چه مزار شریف تلاره؟
اصلا بله پلار می دستی فکر که و چه گوه که دی دغا درس چه منگا پا اغا که ویلو پا مرکفیلو که اغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کوم درس چې موږ په مرکه خېلو کې په پنځو کلونو کې وایا هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو لپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په درېیم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو نو درېیم صنف کې لیکنه کول او هغه هم بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کهو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشایي په نامه باندې یوه ابتدایه وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک بلخ او د دغو ځایونو چې پشتون نشین خلق التا دیر زیاد بکی حسیدل دی اغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شفاگم سین همو پا دیزه که بیا زکا چه اغا پشتو جبه بانده بو پا دی که بیا وگر که منگا دا وکرده چه دوار جبه منگا زکرده هم پشتو مو خکرده او هم پا یعنی حال که پا دیزه که منگا پا دری جبه بانده هم دی خلقو سره تکلم کو دری ژبه مو زده کړله تر نهم صنفه پورې زه په اغیزه کې پاتې شوم او په خونم رو باندې کامیاب شوم په دغه خوانځي کې. تل اول نمره دوم نمره وم او خوښوم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده، او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې، او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زمونږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتی و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو مونږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دوره بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې، دا خو لږ سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و، او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې من 103 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډو ځان سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا دی درسونو او دی پوهنتونی ژوند یو نشلیدون که برخه ده.
اما خلکو چه اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه و؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو، د هډې فارم موجود وو. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی وه. دا د جرمني یوې مسی په واسطه باندې جوړ شوي وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تروسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ چې د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیگری. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نورو ماستر دیگری دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تلنې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وه، لابراتوارونه یې ډېر مجهز وه، او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایه، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وه، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وه. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و، د ټیستونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو، موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. خو هغه کوم یو حالت چې
دور
دیموکراسي هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلیې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژه و، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پی وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کلو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران نه ونیولې؟
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هم هلته که د ګوند نوم نه یادوه هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچیرې ایده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کوره مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.